سلام نو وخت مبخیر خره غلس دې محل خبرون ته مخ کتر دې چې خبرون ته راشو د روغتیا د ژوند اجتماعي په خبرونه کې به زموږ هم کار تاسو ته د رواني ناروغي په تړاو باندې خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه د سویس رسنیو د راپور له مخې د غواد د دوه افغان ادب افغانستان ته لیږلي دي. د 2019 کال رئیس لمړی ځل دی چې سویس له خپل خاور افغانان باسي. د سویس د مهاجرت لپاره د دولت وزارت د جمعې په ورځ دغه دوه تنو د ایستلو په اړه د جرمني سنتاګیس بلیک اونیزي ته معلومات ورکړي. د سویس حکومت دغه کسان جدي سرغړوونکي بللي وي او ویلي چې هغوی د سویس ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی و. دواړو ته د سویس حکومت تر ایستلو مخکې 1500 سی سي فرانګه چې 1500 $ کېږي ورکړی دی. د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوالو د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهدو پر اساس وویل شول چې په خیبر پختونخوا او پخوانۍ قبایلي سیمو کې تر 1500 ډېر پښتانه په 14 عدد فبریدونی کې وژل شوی او 15 میلیونه وسو زره بې کور شوی. همدارنګه شپږ زره وسو تنه بې درک دي چې مړی ژوندې معلوم نه دي. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ سنۍ د خونی مشر فاضل مقیم د پاکستان او افغانستان د ورخیزي سوداګرۍ د خکولو لپاره د آزاد سوداګرۍ د تړون د لاسلیک خبره کړې ده. د پرون له اسلام آباد او کابل څخه وغوښتل چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر وسنۍ جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته رقم کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه د لارو د بندیدو او د پاکستان د لوري د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابر زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. وروسته خبر هم د لوبلو ډګر وېدا د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د دې دریا خيزي سیالیو په لومړي مسابقه کې د هانګ کانګ لوبډلې ته په وو وکټو ماته ورکړه. لومړی د هانګ کانګ لوبډلې بیټینګ یا تو وهنه وکړه او د نه لوبغاړو د سوځیدو د شل اورونو په پای کې یو سل دولس منډي ورکړي. افغان لوبغاړو په داسې حال کې چې درې لوبغاړي سوځیدلی وو په سوار لسماور کې هدف پوره کړ. د افغانستان د الف لوبډلې او دومان او هانګ کانګ د ملي لوبډلو دریا خيزي مسابقه دومان په کوربتوب ترسره کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی السلام علیکم د اکتوبر 11 د رواني ناروغیو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې پر رواني ستونزو د اخته کسانو تازه شمیرې نشته. خو څو کاله وړاندې د روغتیا وزارت ویلي و چې نږدې نیمایي افغانان له رواني ستونزو او رواني ناروغیو رنځوري. رواني ناروغي ولې رامنځته کیږي او لمرنۍ نښې نښانې څه دي؟ په افغانستان کې د دغو ناروغیو د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ څنګه ځان او د کورنۍ نور غړي له رواني ستونزو او ناروغیو وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د خبرونه کې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې درته وایم. یوه شمیره چې تاسو ورته اړیکه نیولی سئ او که چیرته د اړیکې وس نه لرئ یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکاران بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. دا شمیره ده 00420212501. بل شمیره مو د واتس اپ ته کولای شئ چې زموږ واتس اپ ته هم اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو باید ښه وي. دا شمیره ده 00420212001. لاینې کمرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان ښاغلی حسنی او ښاغلی رحیم سټوډیو سره وصل دي. حسنی صاحب راځئ پیل به له تاسو نه وکړو. رواني ناروغیو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11 ولمانځل شو. په ټوله نړۍ کې څه لامل دی چې رواني ستونزې یا رواني ناروغۍ هم په دې کچه د اندېښنې وړ دي چې ملګري ملتونه یا هم د روغتیا نړیوال سازمان نړیواله ورځ لمانځي او په دې ورځ باندې خلکو ته د دغې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی ورکوي؟
سلام تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته او ټولو هغه دوستانو ته چې مونږ یاد دي مصطفی وینې مغه غوري. رواني ناروغي عینن شکل باندې لکه څنګه چې نورې ناروغي دي، یا د قلب ناروغي، یا د شش ناروغي، یا نور امراض، تبرکلوز یا د داخلي امراض، یا جراحي او ارتوپیدي، هم یعنی صحیح ولادي هم پیوان ناروغي ده، یا هغه بخش د رواني ناروغي اوسي. مونږ په مخلو په افغانستان کې معمولا د عقلي عصبي په نامه یادیږي، اما دا تنها عقلي یا رواني ناروغان دي. بدبختانه که په آسیا کې معمولا او یا بالخصوص په افغانستان کې دا مسله مطرح کړو، د مونږ هغه څلوېښت کاله جنګ بدبختیانه د فامیل د عضو له لاسه ورکول، بیکاري، نور مختلف علتونه دي چې دې ناروغیو سبب ګرځي. او په ټوله نړۍ کې دا ورځ په دغه ورځ باندې که ووایو لمانځل کېږي، یا لمانځل هغه جالبه غوندې قصه راځي، خو دغې ورځ نه یادونه کېږي، ځکه رواني ناروغي کله کله زه د مریضانو سره سي کینم یا وینم خپله درد دي. کوم ځای مریض لرم اتلس کاله کېږي په دې شبخانه کې، زه څلور کاله کېږي کار کوم، اتلس کاله کېږي دلته دی بستر ده. نو ډېر سړی ځورېږي، خپله ډاکټر ځورېږي، د کورنۍ عضبه یا اعضا که هغه مور ده که پلار ده که خور ده که هر دوست هغه ورسره ځورېږي. نو د دې ورځې نه یادونه د دې خلکو سره هم راځي، د دې خلکو سره یو ځای کېناستل او د دوی یادول واقعا یو ښه خبره ده. او دا خبره او دا وخت همیشه او دا لحظه باید همیشه یاد سي، او دا خلک نړۍ ته ور یاد سي او وپیژندل سي.
کور ودان ښاغلی حسنی، ډاکټر صاحب غفور رحیم له لندن نه ستاسو لاندې خبرې هم اورو. داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي یا د افغانستان د وګړو نیمایي برخه له رواني ستونزو او ناروغیو سره مخامخ ده. تاسو هم تازه افغانستان ته کوم سفر کړی و، ستاسو جاج او موندنې څه وې؟ آیا دا شمیرې پر ځای دي؟
اول خو باید په دې باندې پوه شو چې دا رواني ناروغي څه شی دی. دا رواني ناروغي داسې دغه ده چې د شخص د عمومي رواني او عاطفي حالت څه دی. دا د رواني حالت کې په رواني ناروغي کې دا باید په نظر کې ونیول شي. البته داسې نه ده چې کله چې موږ وایو چې صحت رواني یا رواني روغتیا دا یوازې موږ په یو مرض یا دوه مرضو چې ډپریشن دی یا ټیده یا نور دا سایکوز چې کابل کې افغانستان کې ورته په معمول شکل باندې دا لیونین واخلي دا د ټول محدودیږي. رواني حالت چې دا د یو شخص عمومي شکل باندې د هغه د خواله ده چې هغه وکولی شي چې روزمره ژوند په مخ بوزي، کورنۍ سره ښه چلند وکاندي، په طبي شکل باندې کار وکاندي، زده کړه وکړي او خپل جامعه کې دا یو مفید سړی واقع شي. نو دا چې دا د یو شخص عمومي خوالی چې دا د فزیکی حالت دی او د رواني حالت دی، د دې ټولو یو د مجموعه یو برخه ده. نو کله چې دا دشته وګورو نو بیا سره فکر کوي چې دا خو ډېره وسیع ده او ډېر شیان او ډېر حالتونه دا په بر کې نیسي.
بله، یعنی دا معنا چې ښاغلی غفور، دا معنا چې ښاغلی رحیم په بخښنې سره، دا معنا چې ډېرې بڼې لري او ممکن ټولې بڼې جدي نه وسی. خیر، راځئ چې لږ اورېدونکو ته دا واضح کړو چې دغه رواني ناروغۍ په عموم کې په سر کې په څو ډلو ویشلی سو، او کومې بڼې بیا ډېرې خطرناکه او داسې دي چې هلته انسان بیا هغه فزیکي او رواني حالات سره یو شان نه وي او هغه وضعیت ته بیا موږ د اندېښنې وړ وضعیت ویلی شو.
البته دلی واقعیت چې هغه ډېر عام دي، موږ دلته ډاټا چې لرو زیاتره د غربي نړۍ ډاټا موږ سره موجود دي، او دا د غربي نړۍ ډاټا داسې ښایي چې ډپریشن چې دی دا ډېر عام دی نسبت نورو حالتونو ته. زجتونه چې دي یا انزایټیګان چې دا ډېر عام دي، او دا په افغانستان کې خو په مشخص شکل باندې اوس چې دي تقریبا دا اندمیک شکل باندې یا داسې یو شکل باندې چې ټول خلک تر یو اندازې پورې لږ او زیات پرې متاثر دي. داسې په نورو ټول خلک مګر یو تعداد زیات خلک، اما چې په عمومي شکل باندې تقسیم کړو دا په درې برخو باندې تقسیم، یو د عمر په لحاظ باندې تقسیم و چې هغه کسان چې عمر د اتلس نه کم دی دا غو ناروغانې دي، یو هغه کسان دي چې عمر د اتلس او د پنځه شپېتو ترمنځ دی دا غو رواني ناروغان دي، ناروغیګانې دي. او درېیم هغه کسان دي چې د هغو عمر د پنځه شپېتو نه پورته دی. دپه د ځوانانو کې او ماشومانو کې زیاتره دلته ورته کانډکټ سادر وایي چې دا ماشومان په هیڅ شکل باندې آرام نه کوي او د مخالفت کوي د میندو سره، د پلرونو سره، د مشرانو سره، حتی په مکتب او په کوڅه کې د مشرانو او د معلمانو سره د په جنجال کې. بل څه دا توجه حالت دی چې دې ته ADHD وایي چې د توجه او زیات فعالیت حالت دی چې ځینې ماشومان لري. او بل ډېر معمول چې دی ماشومانو کې یو حالت دی چې دې ته اوتیزم وایي، اوتیزم اسپیکټرم ډیسارډر، چې دا حالت چې دی زیاتره سبب د دې کېږي چې یو ماشوم ډېر واسواسي اوسېږي او په مشخصو شیانو باندې لکه د کالیو اغوستل، د لوبو د سامان ایښودل، د کتابونو ایښودل، د کور وتل، د کور رانه وتل، د بوټونو پښو کول، د بوټونو ایستل، دا ټول په یو مشخص شکل باندې کوي. او په دې خلکو کې ځینې د غلطې د زده کړې مشکلات لري او یو تعداد محدود هغو په ځینو ساحو کې ډېر ښه پیشرفت کوي.
بله،
کله چې دغه ته نه شو د اډل برخې ته نه شو یا د اتلسو تر پنځه شپېتو پورې نه شو، دا ګروپ خلک چې دي دوکې زیاتره ډپرشن او انزایټي سایکوزس چې متاسفانه کابل کې ورته یا افغانستان کې ورته لیونتوب وایي چې هغه مختلف شکلونه لري، دا بیا نه وروسته بیا پرسونالیټي یا تشوشات شخصیت دي چې ډېر زیات محمود دي په خلکو کې. او په درېیمه برخه کې چې د زړو خلکو نه شو نو بیا په هغو کې دا مرضونه چې په اتلس او پنځه شپېتو منځ کې د دې سره سره بیا د حافظې مشکلات ورته پیدا کېږي چې حافظه ضعیفه کېږي او دې حالت الزایمر یا دیمنشیا وایي.
یا هیر ډیره مننه کور ودان تاسو دغه رواني استونزې یا رواني ناروغي ډیرې ښې ډلبندۍ کړې او د عمر لحاظ مو ویل چې دا مهم دي او په همدې اساس سیړل کېږي. هم کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، ځکه اوریدونکو اړیکې نیسي خپل پوښتنې بلري. یو اوریدونکو استډیو سره واصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني ستړي مشه، غږ مو وصل دی، استډیو سره خبرې وکړي. مهرباني خبرې وکړي، ساسو غږ وصل دی. فکر کوم دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. یو بل اوریدونکو ته نوبات ورکو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. دا مهال مونږه د رواني ناروغیو یا هم رواني ستونزو په اړه باندې خبرې کوو. ښه، له دغه اوریدونکو سره هم اړیکه پرې ده، له واتس اپ نه وصل ده. د اوریدونکو په دې لږ چې غږ یې واورېدلی سو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم دغه اوریدونکو زموږ غږ نه اوري. یاد ده چې انټرنیټ کمزوری دی. اوریدونکو کوم انټرنیټ کمزوری یي، لطفا زموږ واتس اپ ته اړیکه مانی سي، ځکه ستاسو غږ هم موږ ته ناراضي او د دې تر څنګ تاسو د نورو اوریدونکو مخه هم نیسي. هغه اوریدونکو چې غواړي موږ سره خبرې وکړي او خپلې پوښتنې مطرح کړي، تر څو چې اوریدونکو روغکېږي ورزو ډاکټر صاحب حسنی ته. ډاکټر صاحب حسنی، ښاغلی ډاکټر صاحب رحیم دغه پدریو ډالو باندې ویشره دغه رواني ستونزې یا هم رواني ناروغي. یو بحث هم ډیر مهم ده چې هر رواني ستونزه فکر کوم رواني ناروغي نه ده، او ممکن هر ناروغي بیا ستونزه وګڼل شي. دغه رواني ستونزه په اړه د رواني ناروغي په تحقیق کې کله ځر اوریدونکو ته وایي چې رواني ستونزه کومه ده او کوم حالات کې بیا په ناروغي باندې بدلیږي.
درکل روان یا د شخص روان مشکل ډاکټر صاحب باندې ډیر ګول خبرې وکړلې، ډیر یو عمیق بخش د طبابت. زبر د دې خاطر باندې د روان یا د رواني طبابت ډیر زیاتې خبرې نه کوم، ځکه چې د ما مسلک لو په دې کې دویز درویز کالا کیږي مختلفو بخشونو کې ما کار کړی دا فرق کوي تر شخص پورې فرق کوي تر شخص له جنسیت پورې فرق کوي حالاتو پورې فرق کوي شرایطو پورې فرق کوي او د خاص اعراض و علایمو پورې فرق کوي. موږ تاسې په وطن کې بدبختانه تر هغو پورې چې مریض هغه مزمن شکل ته ونه رسوو نو هغه بیا هغه رواني طبابت یا رواني طبیب ته نه معرفي کوو. او بل ډېره غټه مهمه مسله دي موږ په وطن کې زه خپله طبیب په وطن کې پاتې سوی یم تر 2001 کال جولای میاشتې پورې. زمونږ دغه سیستم د افغانستان د بیمې سیستم نه ده. هر طبیب هر ډاکټر خپله شخصي معاینه خانه لري. نو هغه که هر ډاکټر صاحب ته ورغلی زه نه غواړم چې د داخلي ډاکټر صاحبان یا نور ډاکټر صاحبان په کومه خبره باندې اضافي محکوم کړم او یا خپل اضافي نظر ورکړم نو هغه د رواني مریضان کې هم چې دې ډاکټران ته مراجعه کوي تقریبا دوه هفتې مخکې یو ورور له مزاره ما سره تماس نیسي دی مثال تلویزیون یا مصاحبه ما سره کړی نو هغه نسخې دی فورمات لیږي د پنیکاټک په تشخیصو په مختلف دواګانې چې هغه د بنزودیازپین په مختلفو دوزونو باندې دی خورته توصیه کړې ولی او تقریبا د دوه کلونو را په دې خوا دا دواګانې اخلي او دی واقعا د مشکلو سره مخ کړی ولی نو دی رواني طبابت خاص رواني ډاکټر یا هغه دغه یو درکول یو ډېر غټ کمپلیکس ده. مونږ د مونږ طبابت یا د رواني طبابت تقریبا د اجتماع نه شروع کیږي. مونږ په خپل رواني طبابت کې ابتدا د مریضانو له سوشل ورکر نه هغه سوشل ورکر سره کانټاکټ نیسي له هغه نه روانچنا سره کانټاکټ نیسي له هغه نه سایکټریست سره کانټاکټ نیسي یا سایکټریست سره نیسي سایکټریست بیا روانچنا سره معرفي کوي چې هغه د روان درمانی په نوم باندې یادیږي. په رواني طبابت کې روان درمانی یا سایکوتراپي ډېر مهم رول لري د حد نه زیات قوي رول د رواني طبابت لري. نو اکثریت وخت د رواني مریضان یا هغه مریضان چې موږ تاسې په عادي اصطلاح کې بوته ډېر تشویش وایو ډاکټران ته مراجعه کوي هغه د مختلفو ادویو نه یا دواګانو استفاده کوي ځکه په هغه عادي خبرو باندې موږ دغه مینټلیټي د افغانستان د خلکو مینټلیټي یا هغه د رواني طبابت بلوغت شکل باندې یا میچوریټي دومره قوي نه ده چې په هغه د سایکوتراپي باندې سړی اکتفا وکړي. نو وایي دا خبرې د ما سره کومک نه کوي در حال کې چې دغه ابتدایي حالات یا تشویش یا بیخوبی یا یو حالت سړي ته پیدا کیږي راحت نه حس کوي نو هغه ډیر په اساني شکل باندې په روان درمانی باندې نه تداوي کیږي. نو در کول رواني طبابت واقعا ځدې هغو ټولو دوستانو هغو ډاکټر صاحبانو نه چې تر رواني مریضان دوی ته مراجعه کوي سی هغه د رواني ډاکټر صاحبانو ته هغه په وطن کې او که هر چیرته معرفي کی او په هغه بخش کې ځکه د داخلي ډاکټر صاحب یا نور ډاکټر صاحبان د رواني مریض تشخیصول هم نسی او دا نه الټراساوند دا نه ام آر آی دا او نه سیټي سکن د دې هغه مشکلات په باندې تشخیص کې او تداوی کې. نو ابتدا نه زه ما دغه خواهش در دوستان نه خواهش ته په عادي شکل هم کې ونارامي ورته پیدا کیږي بي خوبي ورته پیدا کیږي خپل تنګي ورته پیدا کیږي عادي خبره باندې عصبانی ورته پیدا کیږي فرخشګری ورته پیدا کیږي. نو باید د رواني ډاکټر سره په عمومي شکل باندې کنسلټیشن وکي او دا رواني طبيب یا دا روانشناس یا بالخصوص سوشل ورکر د ابتدا نه کولای سي دغه دوست دغه ورور دغه خور دغه وطنوال یو ښې مرجې ته رخص. په افغانستان کې موږ ښه مرکزونه اوس بین لرو ډېر مختلف او ښه د صحت رواني د شپخانې ډېر مجرب ډاکټر صاحبان لرو کولای سي هلته مراجعه وکړي او دغه خپل حالت له خلکو سره مطرح کړي ووایي چې یاره دغه تکلیف دما واقعا جدي ده او که عادي او تشویش راته پیدا سوی ده. بدبختانه په وطن کې مشکلات شته ده دا به نه په اوسني حالاتو باندې ورچو ده له دې څلوېښت کلونو نه پیړیو نه را شروع ده. نو هر مشکل چې پیښیږي باید متخصص یا مشخص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحبانو سلامات اوسئ. راځئ چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو په دې هیله چې دا ځل وکولای سو د اورېدونکو غږ واورو. مخکې یو څه تخنیکي ستونزه وه. ستړي مشئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یئ.
ډیره مننه لوجین صاحب تاسو د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو کارکونکو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. خالد نوښت یم له زابل ورته مې اړیکه نیولې ده. له قدرمنو ډاکټرانو څخه پوښتنه دغه ده چې د رواني ناروغۍ اصلي لاملونه کوم دي او رواني ناروغۍ د جینیټیک یا کورنۍ تاریخ سره څه اړیکه لري او که یو څوک د رواني ناروغۍ سره مخ وي څنګه ورسره مرسته وکړو؟ دغه پښتنې
ډېره مننه نوښ صاحب کور مو ودان سلامات او سیاو بل اوریدونکو هم رخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم لودین صاحب تاسو استاد ملمنو سلامونه.
علیکم السلام ستړي مشي
خیر یو سیم احمد نایب اختیار مل شندان لودین صاحب دا می ویل چې تاسو ملمنو څنګه د پښتنې لارم چې په کوم عمر کې ډېر خلک په دا رواني مرزي اخته کېدای شي سپینګری ځوانان ماشومان کم عمر کې ډېر پخته کېدای شي.
ښه سلامات اوسه او حقیقت صاحب تاسو خپل عمر څومره دی او آیا په ژوند کې یا په اوسنیو وروستیو کلونو کې داسې کوم ډول تجربه لرئ د رواني ستونزو یا د هغو نښونې خانو چې مخکې ډاکټر صاحبانو یاد کړي؟
لودین صاحب زما عمر کې دی 19 کلن یم او د شپې ډېر بې خوبي لرم دا بې خوبي ستونزه ده لرم.
ښه یعنی د شپې څومره خوب کوي؟ څو ساعته او اته ساعته خوب کولای شي بیا؟
یعنی چې دا درته وایم د شپې ته یوې بجې ته دوه بجو هم زه ویښیم نو دا خوب نه راځي دغه اول ماښام لخوا.
او سهار بیا تر ناوخته ویده کېږي که وختي پاڅېږي نو خوب هم که وختي پاڅېږي دا معنی چې خوب هم مکمل نه دی بیا؟
خو وختي پاڅېږو.
ښه ښه مننه سلامات اوسه حقیر صاحب راډیو واورئ حتمن به درته ډاکټر صاحبان خپلې سپارښتنې وکړي چې تاسو کومې تګلارې وکاروئ تر څو مو دغه د بې خوبۍ ستونزه یو څه راکمه شي ځکه که د شپې یوه بجه ویده کېږئ تاسو یا 12 بجې او سهار هم 15-16 بجې پاسېږئ دا معنی چې خوب هم مکمل کېږي نه هغه 8 ساعته کم د کمه خوب چې ستاسو سن ته فکر کوم توصیه کېږي هغه نه بشپړېږي نو هغه بیا په فزیک باندې هم تاثیر کوي یا مو د ژوند په نورو برخو هم تاثیر کوي. وروسته به ډاکټر صاحبان خپلې سپارښتنې درته وکړي. راځئ چې بل اوریدونکو سره هم خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې.
سلامونه لوجن صاحب تاسو ته ستاسو قدرمنو میلمنو ته همدارنګه د همدې خبرونې ټولو اوریدونکو ته محمد انیف الهام یم د زابل مرکز کلات نمې اړیکه نیولې ده.
مهرباني وکړئ الهام صاحب ستړي مشي
مننه ژوندۍ اوسې ډېره ښکلې او ډېره زبردست موضوع مو ټاکلې ده دا چې په وطن کې اقتصادي ستونزې دي همدارنګه د ځوانانو ترمنځ ځینې همغږي نسته او آب و هوا هم کېدلی شي همدغه ناروغي رامبینځته کې اقتصادي ستونزې خو له اوس څخه نه دي له ډېره وخته څخه دي زموږ اکثریت ځوانان همدغه لوی لوی لاملونه سي دي په همدې خاطر باندې دی د همدې ناروغیو ښکار ګرځېدلي دي خصوصا اوناسه
تاسف سره چې د الهام صاحب اړیکه پرې شوله خو موږ هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ونیسو. راځي دا بل اوریدونکو به راوخلو چې د اوریدونکو لګښتونه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې.
خیر یو فلودین صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. د توخی هم د بل ولایت شاجینو د فاضل ستاسو په اړیکه.
توخی صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. روستا هم لکه مخکې اوریدونکو چې وویل افغانستان کې مشکلات شته خاصتا دا انقلابونه دي ټول خلک په مشکلاتو کې دي نو له مشکلاتو له بېغتو له بعضې پېښو څخه رواني ناروغۍ رامنځته کېږي ډېر خلک په رواني ناروغۍ اخته دي نو داسې کور نشته چې هغه نه وي ځورېدلی یا شهید نه وي سوی یا کپې نه وي سوی یا اوس معلول و معیوب نه وي ورته پروت نو دا مشکلات شته رواني مشکلات خامخا شته او څه نه څه لکه مخکې اوریدونکو چې وویل چې اقتصادي مشکلات هم شته خو موږ محترم میلمانه ډاکټر صاحب له خدای پوښتنه لرو چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي په خپل مابین کې څه فرق لري او د کومې عمر خلک یعنې سپین ږیري یا ځوانان یا نر یا ښځې په رواني ناروغي باندې اخته کېږي او په دې کې کومه طبقه ډېر قدیمه سات کېږي. مننه
کور ودان توخی صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو یو دقه اړیکه منی صحیح راځئ چې ډاکټر صاحبانو ته غوږ شو. ډاکټر صاحب رحیم اول به تاسو ته راشو. تاسو دغه د حقیار صاحب پوښتنه چې وا زنګ وهلې و او دغه راز د توخی صاحب تقریبا یو برخې سره مشترک و هغه دا چې وای د کوم عمر کسان سره ډیر مخامخ کیږي زمن کې بیا حقیار صاحب د بی خوبی یادونه وکړه او دغه راز توخی صاحب ویل چې د عصبي او رواني ناروغیو ترمنځ توپیر. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب رحیم څه وایي توخی صاحب او حقیار صاحب؟
اول خو باید دا وګورم چې عصبي او رواني ناروغي دا کاملا دو بل بل حالتونه دي. عصبی ناروغی چی دی؟ دا فیزیکی ناروغی دی، یعنی دا شخص با فیزیکی حالت که یو نیمگرتیا یا یو تشوش موجودی. اما روانی حالت چی دی؟ آقا دا شخص روانی حالت دی، آقا باقی که با دماغ که دست کام کلی دغا نی، تغییر نی، اما دست یو واضح خط دمانگ دا فیزیکی حالت و روانی حالت ترمند نشویستنه. داس حالتون نشده چې خلک فیزیکی حالتونه لري، فیزیکی ناروغیگان لري، او دغه واغه ناروغیگان په ابتدایي مرحله کې په رواني شکل باندې ښکاره کیږي. مثلا خلک تایلاند یا د فعال زیات فعالیت یا د کم فعالیت له کبله کیدای شي عصبي ډاکټران ته رواني ډاکټران ته ورشي او هغو د رواني حالتونو په شکل باندې هغو ته معرفي شي. یا ځینې خلک چې دی قلبي تکلیفونه لري او هغه دغه شي رواني ډاکټران ته ورشي چې نبض ډېر چک دی او زړه یې الوزي، او یا داسې کیدای شي چې یو سړی زجات لري او شدید سترس لاندې دی او هغه د زړه ټکان ورته پیدا کیږي او افیل کوي ځینې قلبي تکلیف لري، او هغه د قلبي ډاکټر ته
لاړ شي.
نو دا تفکیک کې کله کله دا دواړه سره یو ځای دي، اما په عصبي ناروغۍ کې اعصاب چې دي یا دماغ چې دی دا متضرر کیږي یا د تشوش ورسره موجود دي، او په رواني حالت کې دا رواني حالت دی کې زیاتره د شخص تفکر، احساسات او دا هغه کړنه وړنه د ورځني کړنه وړنه شي دا متاثر کیږي. فرضا یو سړی د درست فکر نشي کولی، یو سړی د شدیدیت لري، یو سړی د شدید جذبات ورسره دی، یا د هغه د مضغوط مختلف فکرونه راځي چې طبیعي فکرونه نه یا غیر طبیعي فکرونه، لکه فرضا خلک می وایي یا خلق را پسی رازی یا خلق را تا گوری یا خلق ما میشه ما در نظر لند ساتی یا خلق و کمره را تا ایخید یا ما پا کمره که گوری در مختلف مختلف نظریات و ترازی یا
بله. یعنی په اصل کې عصبي او رواني ناروغي سره بیرابیل څه دي، اما کله ناکله نږدېوالی هم سره لري او کله ناکله داسې وي چې تفکیک حتی ستونزمن کیږي. ډاکټر صاحب، دغه له عمري پلوه کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کیږي یا کومه طبقه ډیره زیانمنون کده؟
او د عمري طبقه له هغه څخه چې زیاتره ریسر شده هغه ده چې زاړه خلک زیات ورسره مخامخ کیږي، ځکه چې زړو خلکو ته چانس دپرشن او انزایټی فوق العاده زیات دی. په دې خلکو کې د دیمنشیاګانې ورو ورو زیاتېږي. مثلا په هغو کسانو کې چې سلې د 50 کلونو جګ شي، په هغو کې دا دیمنشیا تقریبا 30 تر 40 فیصد پورې رسیږي. نو د دې خاطر دا د پټان کې فزیکي ناروغیګانې دا او دو سال زیاد موجود او کله چې سره په دوامدار فزیکی ناروغي باندې اخته یې دردونه ولري دو سال چاسته دي چې تو د فشار باندې ته راشي زیات دي. نو ځکه دا زړه خلک په دې باندې زیات اخته کیږي، مګر مشکل د زړه خلکو دا ده چې هغه زیاتره ډاکټران ته مراجعه نه کوي، بیا فامیلونه متوجه ورته نه چې ډاکټران ته بوزي، مګر توجه زیاتره ځوانان ته چې هغه کولای شي چې په خپل باندې لاړ شي ډاکټران ته کومک وغواړي.
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب حسنی، تاسو خپل مایکروفون آن کړئ او دغه د حقیقت سپته پوښتنه دغه برخه جواب کړئ چې وای سن می د 19 شاو خو دی د شپې یو بجه سملی وای لغه مخکې نسم کولای چې وېد شم یا سترګې پټی کې خوب نه ورته ورزي او سهارم وختي پاتېږي. زه فکر کوم ډیرای ځوانان ممکن حقیقت سپې یو بیل کې دغه ستونزه ولري، کله ناکله بی خوبی په افغانستان کې په نور نړۍ کې نور عوامل هم لري، اما ټکنالوژي هم خپل اثرات په پریخي دي، خصوصا هغه کسان چې د شپې له خوا ډېرې ټولنیزې پاڼې ګوري. څه وایي حقیقت سپته په دې برخه کې؟ به د نور اوریدونکو پوښتنې هم جواب کړي.
حقیقت صاحب دیالاګ صحتمن لري دلري جنه ورته دوام کوو او توصيه ده یو ځوان نو نسکلن سپداس حالات سره مخ کیږي حتمن بیلابیل مختلف علتونه بلری چون دای اوس نسته و غدا علتونه پختنه نسو کولی تا غدی به خوبی حالت دار یا سره ابتدان خوب تنسلل چون دوی رستری وی دو بجو پر نسمی دی کدل یا تر دیوی بجو پر نسمی دی کدل بیا سار وقتی جگی گم او یا دا ها مسئله دسی خوبی اولی او دیش پی پا جریان که دای راویخی گی چوزلی نو معمولا دا غدی خوب سیستم منظم کول دیر مهمه مسئله ده بلخصوص بزوان طبقه کی دی سر همچنان ورزش او بعضی که دای مروانی امراض بوله دی اغا بخش تا به نزوس دای گدم بی خوبی دیگه حرات نورتا پیدا سوی یا پا مکتب که مشکلات لری یا پا فاکولتا که مشکلات لری یا کاری مشکلات لری اما دا غدی خوب منظم کول اغا روتی نورتا جوڑول دا دیر مهمه مسئله ده نو تقریبا معمولا دغه لاس بجی شاوخوا کټتلل او یا سحر وختي راجګیدل لغه تقریبا خوب منظم کوي او معمولا خپل مریضانو ته د ابتدا نسکره هم دی به خوبی لري دا توصیه کوم چې هاجریان دی ورځی کوم د کوم کارونه کړي دی هغه ریفلیکټ کیږي باندې سوچ وکي او په زمن کې دی می سر سره کتابی کوي او کتاب را واخلی کتاب الوسطنه د لسنه تر پنځلس دقیقو پورې معمولا هغه ابتدایي حالت سری ته خوب نه ورزي هغه په ډیر ښه شکل باندې تداوی کولی سي له منځه وړي ځکه د ده سوچ د فکر د کانسنټریشن په یو خاصه موضوع باندې سي او بالاخره داسې حالتونه راځي چې دی خپل کتاب سهار له دننه لویدلی د میز لاندې پیدا کوي یا د کټ لاندې پیدا کوي نو دغه ډیره مهمه مسله ده اکثریت هغه ځوانان سی په دې مشکلاتو باندې دوچار دي لکه ما سم مخکې ویلی دي هغه جزئیات ماته معلوم نه دي چې ضرور څه مشکلات دي اما په نولس کلن ځوان سدای دي بې خوبی نه شکایت کې نو روټین دی خوب ډیر مهم ده څه وخت زه خوب ته ځم او څه وخت زه راوچتېږم اکثریت داسې مریضان زه لرم لکه داسې ویلي یوه بجه خوب ته ځي یا دوه بجې خوب ته ځي د ورځې ډیر وخت په خوب کې پاتې کېږي یا هر هغه مریضان چې فرضاً دوی ترک تنفسي یا بعض جهادي اصطلاح کې مونږ تاسې وایو دا ورور یا دا خور خریږي حالت ورته پیدا کېږي هغه معمولا سهار ډیر زیات ستړي باوجود د فکر کې ما ډیر خوب کړی دا یا خوب ته وختي وي د سبب مراجک سبب ما هغه حالات هم ډیر مهم دي چې په باندې جسمن لکه ډاکټر صاحب سي اشاره وکړه فزیکی ناروغي چې دغه دی عصبی ناروغي سره ارتباط ورکړي جسمی شکر باندې وزلی ما دای دی خېټه غټوالی د باندې تاثیر لري هغه حالت د باندې تاثیر لري هغه اوتاق د باندې تاثیر لري چپرکټ آراموالی د باندې تاثیر لري محیط د باندې تاثیر لري رڼایي د باندې تاثیر تاسو اشاره ورته وکړه چې د دې سوشل میډیا مسله د دې فیسبوک خلاصول یا د انستاګرام یا نور مسایل خلاصول نو دا خوب یو خپل سیستم لري روټین برابر ان شاء الله مشکل رفع کیږي
ډاکټر صاحب رحیم تاسو ته راګرځم دلته یو اوریدونکو کی اړیکه نیولې وه خالد نه وخت لزابل نه وای اصلي لاملونه څه کېدلی شي چې لمخې رواني ناروغي یا رواني ستونزې پیدا کیږي او دغه راز یو بل جالب پوښتنه وکړه وای هغه کسان چې په رواني ناروغي او اخته دي یا رواني ستونزې لري د هغوی لاسنیوای څنګه وکړو ځکه لکه څنګه چې رواني ناروغي عام دي په نور نړۍ کې په افغانستان کې هم ویل کیږي چې تر 50% پورې خلک یا حتی کله ناکله د 80% او 80% یادونه هم کیږي خلک وای پر رواني ناروغي اخته دي نو دا معنی چې ممکن هر دوه کورنۍ کې یو کورنۍ داسې وي چې هلته یو کس پر رواني ناروغي باندې اخته وي نو له هغوی سره چلند هم د نورو کسانو چې نارمل دي روغ دي جوړ دي ډیر مهم دی نخې نخانې څه دي عوامل څه دي او له اخته کس سره څه ډول چلند وسو څه ډول لاسنیوای وسی په دې برخه کې کله نه رڼا واچوي نو وخت سید
خایا وړل له پښتنه له خو ربا شو اول عوامل ته عوامل چې مختلف عوامل لري د څه مشخص سبب نشته دي چې هو چې دا ناروغي د تا سبب د کابل پیدا شوه ده اما کله چې عوامل ته راځي یا اسباب ته راځي نو به عوامل د دې فرضاً کېږي چې یو سره د محیطي لحاظ دا چاپیریال د لحاظ دا ما دغه اوسېږي د فشار لاندې اوسېږي یو سړی د کورنۍ کې د فشار لاندې اوسېږي یو سړی د اقتصادي لحاظه د فشار لاندې اوسېږي یو سړی په دفتر او دیوان کې د فشار لاندې اوسېږي دا مختلف فشارونه چې د اجتماعي اقتصادي او کورنۍ دا په مجموع کې یو عمده سبب دی. ارتباطات اولاد او د مور او پلار، ارتباطات خزه او د مرده، دا ډېر عمده حالت دی چې دا باید په نظر کې ونیسي. ځینې واقعاتو کې یا ځینې مریضانو کې جینیتیک فکټرونه چې دي، چې فرضاً ځینې خلک ډېر زیات مساعد دي چې یو ناروغي باندې اخته شي، او ځینې خلک لږ مساعد دي چې دغه باندې په یو ناروغي باندې اخته شي. د دې ښه مثال دا ده چې فرضاً یو ځکې بمب لیږي، څلوېښت کسان خدا ناکده مړه کېږي او یو دېرش کسان زخمیان کېږي، او وروسته د هغې نه چې دا څوک ژوندي پاتې کېږي. یا تعداد پوست روماتیک استرس دسردر یا دپرشن یا انزایتی پیدا کهی، اما یا تعداد پوشیده اگو روخ باید کهی اگو روز فراغین پیهید و روانی تکلیف نلدی. نو در شد چه ده ده خلکو بونیه پولی مربوده، چه ده یا گروپ خلک چه ده دو مساعد زمینه لدی ده پو مقابل که چه پا یا مرض بانی اختشه، او بل گروپ خلک چه ده اگو مساعد زمینه لدی ده اگو مقاومت پورتنه او اگو کورشه چه تغاو کنده.
بله، او ډاکټر صاحب نه خنخانی کلمړنی وایي، لمړنی نه خنخانی څه شي دی؟ که یو کس چیرته چې اوس زموږ استاد خبرونه اوري، کوم نه خنخانی په ځان کې وګوري، اې د کورنۍ په غړو کې وګوري، بعد شکمن شي او لارڅ یوې مشورې ته یا هم یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي، او خپل تداوی خصوصا کې چیرته رواني ستونزې جدي وي پایل کې.
خبره په دې کې چې صحت رواني شته یو موضوع نه ده. صحت رواني یو شعبه ده تفاوت ده، په دې کې ممکن چې وړو وړو شعبو ته وګوري او بیا په مرضونو باندې واړي، د سلو نه تر یو سلو پنځوسو نه هم دا مرضونه اوري، او د هر یو چې دي نښه نښانې بېلې دي. خو زه به تاسو ته په عمده شکل باندې د دوو درېو درته ووایم چې دا ډېر عام شی دی، چې یو ډپرشن دی، یو زجرت دی، او بل دا سایکوزس یا موږ ورته په وطن کې لیونتوب وایو. دا د اما د دې په څنګ کې دا تشوشات د شخصیت چې دا ډېر عمده شی دی، او دا په جامعه کې د خلکو په ژوند باندې ډېر عمده تاثیر کوي. دا باید خلک په نظر کې ونیسي.
ډپریشن چې شي دی، ډاکټر صاحب کله اکثر واضح کوي، ممکن دغه اصطلاح سره ما هم اوریدلی، اوریدونکو هم اوریدلی، اما اوریدونکو به ډېر اړتیا دا ولري چې لږ ضرورته واضح کړو چې ډپریشن یعنی کوم حالت دی. آیا تشویش خو نه دی؟ ځکه تشویش خو انزایټي ده، یا اندېښنې چې موږ او تاسو اکثر افغانان ورسره لاس او ګریوان دي، هغه انزایټي بحث کې راځي. اما دغه ډپریشن په بحث کې فکر کوم یو څه نظر اندېښنې ته دا حالت جدي دی او په نړۍ کې هم ډېر یادېږي.
د پرشت هغه حالت ته ویل کېږي چې په هغې کې یو شخص په دوامدار شکل باندې د یو نسبتا اوږدې مودې دپاره، یا حداقل د دوه هفتو نه زیات، احساس د دقیقیت وکاندي، یا هغه د خپل ژوند نه خوند وانخلي، او هغه شیان نه چې په ده په طبیعي شکل باندې خوند اخیستل، لکه فرضاً د کورنۍ سره کېناستل، د ملګرو سره کېناستل، د باندې تلل، د دې نه خوند وانخلي، په دوامدار شکل باندې احساس د ستړیا وکاندي، دا کانسنټریشن خراب شي، احساس د دې وکاندي چې ځان مقصر وګڼي، او په شدید حالتونو کې دا حالت ورته پیدا شي چې باید ځان ووژنم. دا د پریشان حالت دی، مګر په ټولو خلکو کې دا ټول اعراض موجود نه اوسېږي، ځکه چې هر مرض چې دی هغه په مختلفو شکلونو باندې راځي. مثلا خفیف شکل دی چې هغه یو څو اعراض لري، بیا متوسط شکل دی چې هغې کې اعراض نسبتا زیاتېږي، بیا شدید شکل دی چې هغه زیاتېږي. نو هغه کسان چې خفیف او متوسط شکل لري، د هغو د تداوي پلان بیخي بل دی، او هغه کسان چې شدید دی، د هغې د تداوي پلان بیخي بل دی، ځکه چې په شدید دپرشن کې اندازه د خطر د دې چې اوس نه ځان خطر مخاندي، یو اندازې پورې نه یوازې ځان وژني، بلکې دوه فرزن ډوډۍ نه خوري، کالي نه بدلوي، ځان نه انځي، دغه روزمره ژوند سرته نشي رسولی. په داس حال کې چې په خفیف ډپریشن کې دوه تقریبا ټول نړیوال کارونه کولای شي، مګر د ژوند خوند نه اخلي. دا شاوخوا خلک ګوري چې دا هغه پخوانی سړی یا پخوانی میرمن نه ده، او دا دو هم کومک ته ضرورت لري. نو په دغه دواړه شکلونو کې چې دا یو شکل لږ شدید او متوسط شدید دی، دې کې زیاتره فرضاً دا ابتدایی کارونه فرضاً د دوستانو سره کېناستل، د دوستانو سره خواخوږي کول، د دوستانو سره د زړه غم شریکول، د دوستانو د باندې وتل او دا خپل وخت د محیط د محدود ساحې نه لرې تېرول، دغه ورسره ډېر زیات کومک کوي. البته که چېرته شرایط مساعد اوسېږي، نو حتی دوی دا ده چې دا یو سایکالوجست ته لاړ شي. سایکالوجست مانا دا چې سایکاټرست نه، سایکاټرست رواني ډاکټر دی. سایکالوجست دی هغه سړی دی چې یا هغه متخصص دی چې هغه یوازې خلکو سره خبرې کوي او د خبرو په وسیله باندې خلک تداوی کوي. نو هغه ته لاړ شي او هغه ورسره په دوامدار شکل باندې خبرې وکړي چې د ده هغه کوم او خدای یا کوم مشکل چې ورسره موجود دی هغه ورته فکر وکړي، یا په قلاره راهنمایي کړي چې هغې خواته ورسوي او د هغې د حل لاره ورته پیدا کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ابراهیم، سلامت اوسئ، کور ودان. اوریدونکو، لکه څنګه چې ډاکټر صاحبان وایي، که چیرته تاسو هم دغه سې نښانې ګورئ، مثلا خفګان مودې حتی ورسیږي چې له ورځني ژوند نه خوند نه اخلئ، یا مثلا له کورنۍ سره له یو ځای ناستې نه مثلا خوند نه اخلئ، یا هم مثلا دوامداره توګه اندېښنې او تشویش کوئ، خوب مو مثلا کم وي، نو حتما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، ورسه رواني سلاکار یا مشاور ته حتما په ولایتونو کې ښه پریمانه دي نن سبا یو مشوره ورسره وکړي. به چیرته اړتیا وه، ممکن بیا متخصص ته ورشي، د رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي. یو بل موضوع هم ډاکټر صاحب حسنی، زه غواړم په دې باندې تاسو تبصره وکړي. په افغانستان کې یو نه پیګم څورتو هم یو دودیزه ستونزه به وبولم، هغه دا چې ته یو چاته وایي چې ته رواني ناروغي یا رواني ستونزه لري، نو د فتن داسې انګیری چې ګوا کې خدای مکر زلی ونایم، زما د کارونه چې دی لیونتوب کارونه دي، نو دغه خې نه ګڼي چې یو چاته وایي چې ته رواني ستونزه لري. سره له دې چې رواني ستونزه لکه څنګه چې ډاکټر ابراهیم هم یادونه وکړه، خفیفه او متوسطه او جدي حالات لري، نو ډیر داسې کسان دي چې د غستونز باندې اختوي، اما نه مني چې زید مثلا ستونز ولرم، یا مثلا نه پوهیږي چې د غستونز لرم، نو هغه کسان سره څه کول پکار دي؟ یا خپل د غس کسان چې مثلا په ستونز باندې اختوي یا په مریضۍ اختوي، اما دای نه پوهیږي، اما د ټولنې شاوخوا کسان پوهیږي یا د کورنۍ غړي پوهیږي چې دغه شخص حرکت نارمل نه دي نظر په خواته، څه کول پکار دي دغه حالاتو کې؟ او دغه تعریف او تعبیر یې والی مثلا په افغاني ټولنه کې خنه دی.
رو ګرځي ګزامیش هر میډیا سره سم مصاحبه کړی دی، یم په دې رواني تواد باندې غږېدل دي. اعمار نه خبره کیږي چې دا واقعا دی حقیقت نه لري دي. هیڅ وخت داسې کانکریټ اعمار او اعداد په افغانستان کې، زه په یو وخت په 2003 کال کې موږ یو روانشناس یو وخت روایتونه په فیصد خلک د افغانستان په رواني مشکلاتو باندې گرفتار دي، در حالې چې دا اعمار یا 500 او 700 نوم ورکو، دا واقعا ډیره غلطه خبره ده. زګمو داسې اعمار په افغانستان کې نه لرو، په ټول نړۍ کې. زه په آلمان کې اوسېږم، یو له ډاکټر صاحب برتانیا کې اوسېږي، تاسو په چیک کې اوسېږي، پر مختلفو مملکتونو دي، دلته هم رواني امراسته ده. د افغانستان په پرتله د ملکونو کې زیات دي، کم نه دي، اما اعمار مختلف دي. موږ بدبختانه ټول خلک په دغو اعمارو باندې دغه ذهنیت مشوش کړی ده، او دغه فیصدي همیش معمولا 50% یا 70% یادو چې دا واقعا ډېره غټه خبره ده. رواني امراض مخکې ډاکټر صاحب ډېر ښه تشریح کړل، نو دغه دی ډیپریشن مسله تاسو یاد کړ، دا یا افسردګی دی، پادی استرابند، یا ژور خفګان ده، چې هغه واقعا جدي تمامي کې ډاکټر ته باید مراجعه وسی. د تاسو سوال په ارتباط باندې، په بختانه دغه عامه پوهاوی د منګ په مملکت کې ډیر کم ده. د صحت روان یا د رواني تبابت یا د عقلی شکل باندې به وایم، تاسو اکثر خلک د رواني تبابت سره آشنا نه دي. رواني یعنی څه شی؟ روان دي ویره وای پلانکای رواني څه وای؟ د وغه سره خلک خبرې نه کوي. نو هغه عقلی یا جنون شکل باندې ډاکټر مخکې سایکوز مسله یاد کړه، خلک په دې باندې ورته استګما کوي، وای پلانکای لونه څه وای؟ نو عقلی ناروغ یعنی یا هغه ناروغ یعنی چې هغه د انسان په روان پورې مربوط کیږي، د انسان په عقل پورې مربوط کیږي، او د انسان روان د انسان روزمره فعالیتونه محدودوي، لکه کار ته تلل، چا سره کیناستل، ډوډۍ خوړل، شخص منزوي کوي. بدبختانه هم یې پوهاوی په افغانستان کې د رواني طبابت په ارتباط باندې ډېر کم معلومات په وخت په افغانستان کې موږ دې پروژه باندې کار کوو، چې په مسجدونو کې، په مکتبونو کې، په مدرسو کې، په پوهنتونونو کې د رواني طبابت یا د روان په ارتباط باندې خلکو ته عامیانه پوهاوی وسي، خلک پوه سي چې پرتنې ما سر خوږی علت څه شی ده، زه خلقتنګم علت څه شی ده، زه ولې د فامیل نه تنها سوم علت څه شی ده. نو په دې ارتباط باندې هغه ابتدایي اعراض او علائم چې هغه زیاتر له دو هفتو نه راکشته بشاره په دوامدار شکل باندې یی راضی، باید اگر اجتماعی سوشل ورکران سی په شبخانو کې کار کوي، لدی دوستانو سره رابطه ونیسي، عامیانه په هوایي خلکو زیات سي، اگر میچورټی د خلکو واقعا دی حتی ورسي کې رواني طبابت. بدبختانه یو رواني طبابت په افغانستان کې طبيب ته څوک مراجعه کوي، د ته یو سټیګما مرمي کوي، دا لیوانای سوزنجيري ده. نو رواني طبابت هم چنان لکه د قلب یو مشکل ده، هم چنان لکه د پی درد یو مشکل ده، هم چنان لکه د سترګې درد یو مشکل ده، یا د سترګو نه لیدل مشکل ده. دا یو شعبه، یو بخش، یو هغه حالت طبابت ته باید ډیر جدي ونیول سي، او دا طبابت دوامدار شکل باندې تداوی ته دا حالت رواني حالت دوامدار شکل باندې تداوی ته د یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځ، څلور ورځ تداوی نه ده. عام یو هوای د خلکو سره تماس درلودل، سوشل کران د خلکو سره لکه په مسجدونو کې، مکاتبو کې، مدرسو کې، پوهنتونونو کې خلکو سره رابطه درلودل، او کچیر د فامیل کې یو بچی منځوي کیږي، یو ځوان منځوي کیږي، یو پیغله منځوي کیږي، باید د خلکو ته مراجعه وکړي، د سره په فامیل کې کومک وسي، فامیل سپورټ کړي، نه چې فامیل د نورم تعدید کړي، ولې ته بیرون ناستی، ولې چا سره یو ځای کیږي نه، په جدي ځای د مشکل پوښتنه وکړي، د دولت پوښتنه وکړي، د نورم تعدید کړي. بدبختانه په وطن کې دا حالت راغلی دی، په اطرافو کې پرځن یو ځوانه پیغله چې هغه تر سکلن شل کنه نس کلنه ده، یا له درس پاتې دي، یا نور مشکلات لري، کدا سه حالت ته ورسیږي، نو په جدي باندې سر کوم کوسی دا نور هم دغه حالت تشدید کیږي، او هغه اصلي مرجع ته نه معرفي کیږي. نو هم په هوای واقعا د تاسو له خوانه، د مال خلینه، د ډاکټر صاحب له نظریاتونه، دوستان یا هغه خلک چې مونږ هغه غوري رواني طبابت جدي ونیسي، عادي سردردي، عادي خلقتنګي، عادي پرخاشګري، عادي عصبانيت د رواني طبابت پورې مربوط کیږي. افغانستان کې مرکزونه لرو، فلهازه د جوړ ته مراجعه وسی، او خپل روان بالاخره سالم احساس
کور ودان. ډاکټر سیبانو ډیر مننه چې دغه نیکی سپارښتنه کوي، او موږ هم هڅه کوو چې دغه سیخ پرونه لارې نه د افغانانو عامه پوهاوی زیات کوو. زموږ استاد سو د غوریدونکو هم ګوري چې له داسې سیمو نه دي چې هغه سیمې پرختیا هم ورسپاتې به نه بولو، اما رښتیا هم کار ورته نه دی شوی. مثلا ممکن روختونونه ولري، اما په روختونونو کې بشپړ ډاکټر صاحبان ممکن نه وي، هم ډاکټر صاحبان متخصصین کم ولري، یا هم دغه رواني سلاکاران چې دي، هم رواني متخصصین چې دي، ممکن دا ونه لري کې ولري، هم نظر نفوس ته یا وګړو ته پکتو ممکن شمیر کم وي. پر حال د غوریدونکو هڅه کوي چې خپل پوښتنې مطرح کړي. فیسبوک باندې هم پوښتنې راغلي، یو غوریدونکو وصل د استډیو سره، له دې سره خبرې کوي، وګورو چې څه وایي. ستړي مشي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته سلام، تاسو درنو کډرمندو میلمنو ته او اوریدونکو ته. محمد انی فلهام مد زبل ولایت میزان یو د سوالي اوسیدونکو په اسمه مرکز نه اړیکه نیول.
ولې هم څه پدې را چې دا ځل مو اړیکه پرې نشي، مهرباني پلانو کې خپل پښتنه تراشه.
ډیر مننه. دا چې واقعا مزمر په سیمه کې یو کلینیک ته پټوله ول سوالي کې، پاغه کې مې یو رواني مشاور ده چې هغه بدبختانه اغه کوم رشتہ سیده لاغې مخالف، یعنی د له حقوق څخه فارغ ده، ناس ده رواني ناروغي په رشتہ کې ده، همدغه پنده بس کې ناس ده، خلکو ته مشورې ورکوي، یو خو همدغه یو بسنه نس کولای، داغه تر څنګه بیا داسې پر مشورې نس ورکولای، او داغه تر څنګه د اقتصادي ستونزې جېر دغه ناروغي رامه بینسته کوي، کورنۍ مشکلات ده، عامه په هوی کموالې ده. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانان یې له رواني ناروغۍ سره مخ کړي دي، خصوصا خويندې میرمنې. او پښتنه مې د متخصص صاحب څخه دا ده چې تشویق اوس موږ اکثریت ځوانان سي دي په یو کار کې ناس وي، دکاندار د په دکان کې ناس وي، دا خپل کار ورته پنه ورکوي،
ټول ورځ په انده کې فکر باندې وځد کنداري بز څنګه کم هيا په دای کې بز ادپټ ورسېږم نه ورسېږم یو بل کاسې په بل خپل دند کې ناس یو په رواني ناروغي باندې اختبې دغه تشویق کوسې یو بل مشترک تشویق کوسې خپل کار ته ادامه ورکړه دغه څومره کولای شي چې دغه ستونزې له منځه یوسې همدارنګ هغه کسان چې ژر غوسه کیږي آیا دا کسان په رواني ناروغي باندې اخته دي کنه دا یو پښتنې درم
و مننه الهام صاحب دغه دامه په هوی یادونه وشول تاسو هم وخت نا وخت ازادي رادیو او ریاوړی کني سي څومره دغه رادیو پروګرامونه مرسته کوي خصوصا تاسو شخصي ژوند کې کوم غیس کړی دی ازادي رادیو یا هم په مجموع کې دغه نورو رسنیزو پروګرامونو
بېلکل زما پر ژوند خو دومره مثبت تاثیر کړی دی کده ته وایم واقعا زه چې کله رسنۍ خصوصا ازادي راډیو تعقیب نکړم هغه مغه ورځ باندې زه داسې يم لکه هغه یو یرجیر کې مکه شي سم ورکی نو زما پر ژوند کې واقعا ډیر مثبت تغیرات راوستلی دي خصوصا زما د ملګرو زما د کورنۍ زه همیشه خپل ملګرو ته خپل کورنۍ ته ځین نور داسې نږدې ملګرو ته سپارښتنه کوم چې تاسو باید د رسنۍ تعقیب کړئ دا غو سره ترڅنګ وسیږئ هر برخه کې تاسو ته معلومات ترکوي که هغه اقتصادي وي که رواني وي که اجتماعي وي که د کورنۍ کار کم ستونزې دا غو د حل لارې تاسو ته لټوي تاسو باید روا د رسنۍ تعقیب کړئ نو واکنس بوست په سیمه کې ډېر مثبت تاثیر کړی دا
سلامات اوسئ کور مو ودان الهام صبیا او ورستای اوریدونکو راخلو بیا نو ډاکټر صاحبانو سره بس راټولو او پاتې رسو په دې لچو کولای سو دغه اوریدونکو پښتنه جواب کو مهرباني وکئ ازادي رادیو ته خوږی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
دوی چې محترمات سلام او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم
مهرباني وکئ همدار صاحب لغمان نستړی مشي
خیر وسیله را تمنه ما خود دغه نظر به لودین صاحب محترم اس افغانستان کې یا په داخل کې یا سی افغان یا په خارج کې میغه په رواني ستونز وخته یې کنه ځکه چې چا خبره دی اکثر خلکو پکې یو مرزي کنه لکه بدامني لکه پاکر لکه مطلب سیاسي اختلاف دی ټول یو دا لکه مثال خبره د مکتبونه باندې اوس په حال کنه لکه ولګا بیکاری نو د څه سو کو ځنه وینم چې هغه بل دی رواني تکلیف نه خلاصي البته لګاو ډیر بپکی کنه چا وړې دی چا بلګي او همدغه په همدغه نظر می یو لند پښتنه هم د ډاکټر صاحب محترم د حکم ستونزې سبا د افغانانو یاد کړلې دا غټه ټول نه غټه واجه دا کې دې شي کنه شي کېدل مون خو شي نو ور سره څوک ځان سره خبرې کوي څوک خو دا خو سړی به خو نه بلې ونه ورته څوک وایي او بل با غټه بدبختی د افغانانو دا د صدقه سمارس تبيخي په جون کې کوم اهمیت هم نه ور کوي او نه چا سره شریکي نه په دې قناعت کوي چې زه په دې تکلیف سره اخته
کور ودان همدر صاحب سلامت اوسې مخ کې دوار ډاکټر صاحبانو دغه د افغانستان روان ستونزې یاد کړې نه امنې د غراز نوړ اقتصادي وضعیت او نور ټولنیز ستونزې او دای هم ویل چې اوسنۍ نظام ملامت نه دی څلورو یا پنځو لسیزو راپدې خو افغانان داسې ناخوالې ګالي چې لمخې د رواني ناروغي یا هم رواني ستونزو ګراف لوړ شوی دی البته په نور ټولنو کې هم د ستونزې شته خو هر ټولنه بیا ځان ته شرایط او عوامل لري په افغانستان کې هم اقتصاد او ناوړه امنیتي وضعیت د دغه ناروغي زیګنده ده په هر حال ډاکټر صاحب رحیم اول به تاسو د الهام سه پښتنه یا جواب کوي وای د یو بل هڅول څومره مهم دي ځکه ځینې کسان وای دا سې دي چې خپل مسلک او خپل کار زړه توري شوی دی او دا غرض بل پښتنه دا و چې آیا وای ژر غوسه کېدل یا عصبانی کېدل هم د رواني ستونزو یا رواني ناروغي کومه بڼه ده کنه ډاکټر صاحب خپل مایکروفون آن کوي فکر کوم تاسو مایکروفون آف ده
مهمه خبره ده چې کله چې یو سړی ډیپریشن ولري یا انزایټي ولري هغه د ژوند خوند نه اخلي هغه سره دا تشویش همیشه موجود دی چې آینده به څنګه کیږي ژوند به څنګه کیږي دا تشویش ورسره همیشه موجود دی ما مخکې وویل چې دا ډیپریشن او انزایټي ګان چې دي دا مختلف درجې لري نو تو که څوک چې دا اوله درجه او دوهمه درجه تکلیف لري دو په عمومي شکل باندې دا عادي کار او دا عادي ژوند مخکې بیږي مګر خوب نشی کوله د ژوند خو نه اخلي وسوسه او تلويش خو همیشه موجود دي. یو دا دی یو البته ممکن په دا سره یو دوامدار تشويش په ژوند کې ولري دا چې دا باید حل کاندي او د خپل باندې نشال کې ولري. نو د دې خاطر خبره دا د دوستانو سره خبرې وکي هغه چا سره چې دا کول شي د ځخ والو وکي دا ډیره ډیره اسانه ده. دا د دوستانو سره د ځخ والو کول دا تقریبا ډیر عمده قدم ته چې د مریضانو په رواني صحت کې دوا غسته شي. نو دا دغه شی د څه خلک شته چې هغه مشابه تجربه په ژوند کې لري او هغه د خپل مشکل حل کړی او سيږي او کېدای شي ته ورکړي یو مثبته مشوره ورکړي. نو دا یو بل موضوع ده. درېمه خبره دا ده چې ته شدید شکل ولدي چې هغه البته تو خوږه روزنه ژوند په مخ نشي کولی په هغه صورت کې باید تو حتما ډاکټر ته لاړ شي. دا مثلا شي ځینې خلک د خپل مسلک نه بهر ووځي او کار کوي. دا ممکن لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصادی مشکلات، کلتوری مشکلات، دا تعلیمی مشکلات فوق العاده زیاد دی. نو دا مجبوریتونه باید سره په نظر کې ونیسئ چې دا کوم سرهش واقعا د خپل مسلک ته بهر یا کار کوي دا په کوم مجبور حالت کې واقع دی؟ آیا د ده صحت رواني څنګه دی؟ نو دا ښه دی مخکې ډاکټر صاحب وویل چې باید موږ تاسو ټول په دې باندې کوشش وکړو چې دا په اجتماع کې د رواني صحت پوهاوی زیاتی د رواني صحت پوهاوی چې دی مربوط د خلکو د تعلیمي سویې پورې دی، د خلکو د اقتصادي سویې پورې دی، د خلکو د ژوند او د روابطو پورې دی چې تر څو پورې چې په عمومي شکل باندې د خلکو تعلیمي سویې پورته لاړ نه شي، تر څو پورې چې خلک مکتبونه تلار نشي، ته څو پورې چې مور په کور کې نورماله خزه نه وسیږي. دا ډېره مشکله ده چې یو سړی پوه شي چې دا رواني صحت څه شی دی. خبرې دې کړه چې کله چې موږ رواني صحت وایو، رواني صحت چې دی د اجتماعي مشکلاتو سره ډېر زیات تړلی دی، یعنی یو برخه د اجتماعي مشکلاتو ده او دا اجتماعي مشکلات باید په نظر کې ونیول شي.
بله کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب ابراهیم سلامات او ډاکټر صاحب حسنی رازو بحث راټولو. ستاسو په نظر څه کول په کار دی؟ لاندې سپارښتنه څنګه کولای سو ځان د کورنۍ نور غړي خصوصا ځوانان د رواني ستونزو نه ژغورل یا ساتلی شو؟ که لاندې سپارښتنه وکړي بیا به بحث هم د سره را پایته ورسو سره ټول بکو مهرباني. مخکې
په دې خبره باندې یادونه وسوله معموله اوس بیا ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړله. عامه پوهاوی فامیل سپورټ ډېر مهمه مسله ده. د لکه مخکې چې ورور د زابل نه خبره وکړله، مونږ او تاسو ټول سوشل میډیا یا د ډاکټر صاحب په ارتباط باندې د اقتصادي سطح لوړوالی یا علمي سطح لوړوالی ډېر مهم ده او هغه دوستان بالخصوص صحي مرکزونه سی هغلته که په زابل کې وي که بل هر چیرته وي، لکه د روسي ویلې سي کېدای شي حقوق ویلې، کېدای شي هغه حقوق نه ویلې، کېدای شي اجتماعي فاکولټي ویلې یا پیداګوژي ویلې، هغه سایکولوژیست یا روان درمانی، نو هغه هم ډېر مفید تمامي. یا هغه واړه کلینیکونه سي په ولسوالیو کې د خریجاتو کې دي، د دېو مریضانو هغه اعمار ولیکل سي او دغه مریضان معمولا صحت عامې ته او صحت عامې نه وروسته مربوطو ارګانونو ته، مربوطو مرکزونو ته مراجعه وسي او د رواني تبابتو واقعا په افغانستان کې مونږ تاسو مخکې په فیصلي باندې خبر وکړه ډېره موضوع جدي مسله ده او دا باید تر کنټرول لاندې راسي او هغه د مونږ لاس یو بل ته ورکول دي، ورور خور ته، خور ورور ته، همسایه بل همسایه ته او د رواني مرکزونو ته مراجعه په دې بخش کې ډېره زیاته مهمه او ضروري ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحبانو. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې رواني ناروغیو او رواني ستونزو ته ځانګړی شوی و، همدلته رانغاړو د بحث همداس پارښتنه داوي چې کچیرته یو کس په ځان کې یا د کورنۍ په کوم غړي کې ژور خفګان دوامدار خفګان ګوري یا هم داسې حالت ګوري چې له عادي ژوند خوند نه اخلي غواړي چې ګوښه واوسي له نورو نه لرې واوسي نو باید دغه مسأله جدي وګڼي لاړ سي له یوه رواني مشاور سره خبرې وکړي او بیا که چیرته موضوع له دې هم جدي وي کولی سي چې یو رواني متخصص ته یا رواني ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي. کور ودان چې دغه بحث متدې ځای را سره تعقیب کړ ګڼو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم دلته پښتنې پریښې دي تبصرې کړې دي له بده مرغه چې ومنه شو کولی د وخت د کمښت له کبله د فیسبوک د ګډونوالو او مینهوالو تبصرې له ځان سره ولرو خو موږ به حتما په راتلونکو خپرونو کې دا پښتنې او تبصرې هم له ځان سره ولرو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو په جرمنی کې د رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر صفا حسنی او په بریتانیا کې د رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالغفور رحیم نه ډیره ډیره مننه. تر بیا مو لوی الله باندې سپارم.